په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له هغه وسلوالو طالب مشرانو نه چې غواړي د سولې خبرې له افغان دولت سره وکړي، غوښتلي چې د پاکستان څخه دې یو خوندي ځای ته ولاړ شي. په دې اړه په ریپورټ سربیره د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ. په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو نن د کیف په مرکزي برخه کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره تازه حملې کړې دي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لوی کمیشنري او پر نړیوالو ځواکونو غږ کړی چې د شمالي کوریا د رهبرۍ د جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته راجع کړي. نور خبرونه هم لرو، خو پیل د افغانستان له کورنیو خبرونو نه کوو. له کابل قسم سولمل دروري.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونو ته. د سولې عالي شورا له طالبانو چې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي، غوښتي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره مسؤونه ځای ته ولاړ سي. په بغلان کې د ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي او د سوداګرۍ وزارت وایي له پاکستان څخه افغانستان ته واردات کم سوي. د هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکو د غو طالب مشرانو څخه چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي، غوښتي څو د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره یو خوندي ځای ته ولاړ سي. د سولې د عالي شورا چارواکو دا څرګندونې وروسته تر هغې کوي چې دوه ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر عبدالرقیب تخاری په پېښور کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. د یادې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
هغه طالبان مشران چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي، لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکړي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې دوی مسؤول او د دوی ژوند خوندي وي.
فرانس پرس اژانس راپور ورکوي ملا عبدالرقیب تخاری د طالبانو دغه ډلې مشري کوله چې غوښتل یې له افغان دولت سره خبرې پیل کړي. ولسمشر حامد کرزی او طالبانو د عبدالرقیب تخاری وژنه وغندله او ولسمشر کرزی په یو بیان کې ویل چې د مولوی عبدالرقیب وینه په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښ لپاره توی سوي ده. چرواکی وای په بغلان کې د سړک د غاړې د شخصي ماين په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د بغلان د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي راډیو ته ویل چې د پېښنن سر د دې ولسوالۍ په کېلګي سیمه کې سوي ده. که څه هم تر اوسه کومېډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو افغان حکومت د سړکونو ترڅنګ د ماينونو شخول د وسلوالو مخالفینو کار بولي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویل پاکستان څخه افغانستان ته د وارداتو اندازه کمه سوې ده. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستان څخه د وارداتو د کمیدو د اندازې او علت په اړه ویل:
واردات ما از بندر عباس زیات شوه.
یو وخت د ایران د بندر عباس لارې زموږ واردات زیات شوي. یو وخت چې زموږ 80% واردات او ترانزیتي مالونه د پاکستان له خوري کې د لخوز د اندازې له 30% نه هم کم سوې ده. شغلی شینواری وایي حکومت اوس د ترکمنستان له لارې هم د اروپای ټولنې له هیوادونو سره د سوداګریز معاملو د زیاتېدو هڅه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم وایي چې د پاکستان په پرتله د ایران له لارې واردات دوی ته ارزانه او اسانه تمامېږي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي راتلونکي اونۍ په کابل ښار کې د پولیو یا ګوزن د واکسین کمپاین پیلوي. د یونیسف د ادارې د اماړیکو مسؤول عزیز فروتن نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی دا اقدام په کابل ښار کې د ګوزن د یوې مشکوکې پېښې تر لیدو وروسته کوي. نوموړی وایي د کابل په خیرخانی سیمه کې د پولیو یوې مشکوکې پېښې ته په کتو د اندېښنه شته چې شاید دا ویروس د کابل نورو سیمو ته په خپرېدو وي. د راپورونو له مخې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ له هغه درو هیوادونو څخه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پېښې پکې ثبت شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه فرشته جلالزی د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
په اوکراین کې د مظاهرو ضد پولیسو نن د کیف په مرکزی برخه کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره تازه حمله کړې دي. په عین حال کې د دې هیواد ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د اپوزیسیون پر مشرانو غږ کړی چې له شدت څخه دي کار نه اخلي. یانوکوویچ ویلي چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي چې مظاهره کوونکي هڅولي تر څو د کیف د استقلال میدان ته وسلې ورسره راوړي پر حد اوښتي دي.
یا شیر راس زکلکایو لیدر اپوزیسیون які переконують, що вони
ти вай зада позиціон пор машрано чи дрован бохран да пара дай усолейс хал да мундуло айда кави я арбяжах каум чи дадасе шидат ау дадасе бохран хадилери си чи девини бахидо ау да канун да хакимет ла пара да дзангоро дзва куносара да нашото сабаб гърди качери хугуй дан нали кавино да мана лари чи да ефрати касано млатар кави хага вах па бя бал да ул хабари усара кау د اوکراین جمهور رئیس ویلی چې جنایتکاران به په محاکمه کې له عدالت سره مخامخ سي او ټینګار یې وکړ چې لا هم د دغه سیاسي بحران د حل موقع سته. په امریکا کې د بشري حقونو د څارنې ادارې فریډم هاوس په اوکراین کې د رژیم ضد اعتراض کوونکو او د مظاهرو ضد پولیسو ترمنځ په نښتو کې خونړی تشدد او غندلی او هغه خبرداري یې هم غندلی چې د اوکراین حکومت مخالف او اعتراض کوونکو ته ورکړی دی. په اوکراین کې حکومت مخالف او اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړی چې د مظاهرو د شنډولو لپاره به له ټولو قانوني امکاناتو څخه کار اخلي. فریډم هاوس پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دا چې جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ په دې هیواد کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې روان سیاسي کړکیچ پیچلی کوي د خطر زنګ دی. د دغې ادارې مشر ویلي دي مشروع او ډیموکرات رهبران د مظاهرې ضد پولیسو ته امر نه کوي چې هغه اعتراض کوونکي چې د یوه آزاد حکومت غوښتنه لري په دې ډول وځپي. فریډم هاوس ویلي چې یانوکوویچ ته ښایي چې ژر تر ژره له واکه لرې سي. دغه ادارې هم درس په امریکا او پر اروپایي اتحادیه باندې غږ کړی چې ژر تر ژره دي پر یانوکوویچ غږ وکړي چې له واکه لرې شي او د قوی څخه د کار اخیستلو څخه ډډه وکړي. د اوکراین څخه وروستي رپورټونه وایي چې په دغه هیواد کې په وروستیو نښتو کې لږ تر لږه 211 تنه زخمیان دي. په دغه اعتراضونو کې 15 تنه مړه شوي دي چې اووه پولیس هم پکې شامل دي. په زخمیانو کې 15 تنه ژورنالیستان دي. نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتو ترمنځ د مذاکرو دوهمه ورځ ده. دواړو خواوو ویلي چې پرونیو مذاکرو رښتینی ماهیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف چې په دې مذاکرو کې د ایراني هیات مشر کوي هیله څرګنده کړې چې نړیوال قدرتونه او ایران به د روان کال تر دوبي یوې موافقې ته ورسیږي. د دواړو خواوو ترمنځ د نومبر په میاشت کې د شویو موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د یوې برخې د نرمېدو په مقابل کې د خپلو اټومي پروګرامونو ځینې برخې درولې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی پرون په تهران کې د اسلامي دولتونو د رهبرانو په کنفرانس کې وویل
اعمال فشار به وضع تحریم های غیرعادلانه
د وای غیر منصفانه بندیزونه او فشار د تشدد یو بل بڼه ده او په اصل کې د سولې او بشري حقوقو مخالفت کوي. دا د هغو کسانو د پروپاګند خلاف هم دی چې دغه بندیزونه یې وځ کړی او د دې پر ځای چې پر یو حکومت یا چارواکو تمرکز وکړي ملکی خلک د خپل سیاسي اهدافو قرباني کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دوشنبه پر ورځ ویل فکر نه کوي چې په ویانا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوم څرګند لوري ته ولاړ سي. او د روسیې په سوچي ښار کې نن د ژمني اولمپیک په مسابقو کې د سرو زرو د اتو مډالونو لپاره سیالي کیږي. نن د ژمني اولمپیک د مسابقو 12مه ورځ ده. د نن په مسابقو کې به یو د ښځو د 5000 متره سرعت سکیټ سیالي شامل وي.
خبرنامه له ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصيل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس ته وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالبه اوریدل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. په دې اړه به له کابله ریپورت درته وړاندې کوو. همدارنګه به په یو بل ریپورت کې واورئ چې په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو ګواښ وکړ که چیرې د سولې عالي شورا ویان چې اسامه بن لادن شهید بللی له خپلې دندې ګوښه نه شي نو له دې شورا سره به خپله همکاري پرې کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون په هیواد کې له ټولو رسنیو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو په اړه دې په خبرونو او راپورټونو کې بې طرفي او توازن وساتي. په دې اړه ریپورت لرو. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وشي صندوق وایي چې په کابل ښار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیلوي. د سوریې او اوکراین په حالاتو هم ریپورټونه لرو او د عدالت په لټه کې او د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه هم له یاده مباسم. قدرمن دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادې راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.6 نوي اورېدلی شي. که په ښارونو کې نو په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 5.5 هم اورېدل کېږي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ په ویبپاڼې کې زموږ ریپورټونه، مطالب، خبرونه او اونیس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. د خبرونې لومړی ریپورټ راخلو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو وزیر مولوي عبدالرقیب وړمه ورځ په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو. ولسمشر کرزی بیا په افغاني طالبانو غږ کړی چې خپل هیواد ته راستانه شي ځکه چې په بهر کې امنیت خوندي نه دی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه طالبانو د سولې د خبرو پیل ته رسمي چمتووالی نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید خوندي ځای ته ولاړ شي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد وایي چې ځینې هیوادونو ژمنه کړې چې که افغان طالبان د حکومت سره سوله کول غواړي دوی به خوندي فضا ورته مساعده کړي. ښاغلی مجاهد د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه طالبان چې غواړي په افغانستان کې د سولې لپاره عملي کار وکړي، لکه څنګه چې د هر جنگ په نتیجه کې باید یو سوله رامنځته شي، هغوی باید کوشش وکوي چې داسې یو ادرس ته ځان ورسوي چې هلته کې د دوی ژوند خوندي وي. د سیمې ډېر هیوادونه دې کار ته لیواله دي چې د دوی لپاره یو مسؤول فضا مساعده کړي. د ترکیې حکومت هم د سعودي عربستان حکومتونو د دې لپاره امادګي ښودلې ده.
د سولې عالي شورا دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو د رژیم د کډوالو چارو وزیر مولوی عبدالرقیب د دوشمې په ورځ په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا وژل شو. افغان حکومت وایي مولوی عبدالرقیب د سولې مینوال وو او تیره اونۍ په دوبۍ کې په هغې غونډه کې هم برخه اخیستې وه چې د آغاجان معتصم لخوا د سولې د خبرو په هدف جوړه شوې وه. ولسمشر حامد کرزی هم مولوی عبدالرقیب تخاری د سولې قرباني وباله او په طالبانو یې غږ وکړ چې هیواد ته راستانه شي ځکه چې په نورو هیوادونو کې یې امنیت خوندي نه دی. افغان چارواکو له دې وړاندې هم ویلي که طالبان سولې ته حاضر شي دوی به د هیواد دننه د ژوند ښه فضا ورته مساعده کړي. خو امنیتي کارپوه اسحاق اتمر وایي حکومت باید هیواد ته د طالبانو د رابللو لپاره یو پیاوړی میکانیزم جوړ کړي او یوازې په خبرو اکتفا ونه کړي. ښاغلی اتمر ازادي راډیو ته وویل چې اوس د طالبانو لپاره د افغانستان فضا هم خوندي نه ده.
څنګه د دې لپاره یو سپی تکلاره او یو منظم ستراتیژي ولرو دا به ډېر ښه وي. د امنیت خوندیتوب نه یوازې طالبانو ته نه ځای ورکړل شو بلکې افغانان عادي وګړي دي چې ځانته
په افغانستان کې ګڼ شمېر طالبان د محل د حکومت او بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګیږي او حکومت هم په وړاندې وخت نا وخت پوځي عملیات کوي. هغه شمېر طالبان چې د سولې پلویان یا د سولې له بهیر سره یو ځای شوي د افغانستان دننه هم د هغوی ژوند خوندي نه دی. په تیرو 2 کلونو کې د مولوي ارسلا رحماني په ګډون چې د طالبانو د وخت د لوړو زده کړو وزیر او په دې حکومت کې د سولې د عالي شورا غړی وو د طالبانو د وخت یو شمېر چارواکي ترور شوي خو حکومت یې تر اوسه عاملین نه دي موندلي. امنیتی څېړونکي وایي د افغانستان امنیتی وضع اوس ډېره پیچلې شوې او د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړۍ هم پکې له فعالیت لرې نه دي پاتې.
څومره غلاسته راډیو ناوړی و موریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي هغه طالبان چې سولې ته لیواله دي باید داسې ځای ته ولاړ شي چې ژوندې خوندي وي. بلخ په کابل کې یو شمېر مدني ټولنو غواخ وکړ چې د سولې عالی شورا بیان چې اسامه بن لادن شهید بللې له خپل دندې ګوښنشینو لدې شورا سره خپل همکاري پرې کړې. د افغانستان د سولې عالی شورا بیان مولوي شاهزاده شاهد د تیر پنځشنبه په ورځ په یو څېړنیز سیمینار کې ویلي و چې اسامه بن لادن شهید شوه. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
په کابل کې د یو شمېر مدني ټولنو ګډه کاري ډله وایي د سولې د عالي شورا د ویان لخوا اسامه بن لادن ته د شهید خطاب کول دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې اسامه بن لادن ته شهید ویل په یو ډول له تروریزم څخه ملاتړ بلل کیږي. د مدني ټولنو د انتقالي عدالت د همغږۍ د ډلې غړي محمد رحیم جامی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د سولې عالي شورا د افغانانو بخښنه وغواړي او شهزاده شاهد دې له دندې ګوښه کړي.
برخلاف ارزش‌های اسلامي است، برخلاف ارزش‌ها و قوانین نافرمانی
دغه څرګندونې د اسلامي ارزښونو خلاف دي. زموږ د قوانینو او ارزښونو او همدارنګه د هوټولو نړیوالو ژمنو او کنوانسیونونو خلاف دي چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري. حکومت دغه کار باید ونه کړي. دا دغه زمونږ د اندېښنې سبب ګرځېدلې. زه د افغانستان د مدني ټولنې د ګډې کاري ډلې په استازیتوب اعلان کوم، تر څو چې د سولې د عالي شورا د ویان وظیفه ونه ځنډول شي، موږ د هغې پخوانۍ تفاهمنامې په اساس چې له یادې شورا سره یې لرو نوره همکاري نه کوو.
هغه زیاته کړه چې اسامه بن لادن او مولوی عبدالرقیب تخاري ته شهید ویل د افغان امنیتي ځواکونو له وژل شویو سرتیرو سره جفا ده. ښاغلی جامع انتقاد کوي چې د دوی پر ځای باید هغه افغان امنیتي ځواکونه چې له تروریزم سره په مبارزه او یا هم عام افغانان چې په جګړو کې وژل کیږي شهیدان وویل شي. د سولې عالي شورا ویان مولوی شهزاده شاهد د تېرې پنجشنبې په ورځ په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت په نړیوال سیمینار کې د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن شهید بللی و. هغه په څېړنې سیمینار کې امریکا په افغانستان او سیمه کې د جګړې عامل یاده کړې وه. همدارنګه مولوی عبدالرقیب تخاری دوه ورځې وړاندې په پاکستان کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو او مړی یې افغان حکومت په دو هلیکوپترو کې تخار ته انتقال کړ. ولسمشر حامد کرزی د مولوی تخاری وژنه وغندله او هغه د سولې شهید یاد کړ. ډیره هڅه مو وکړه چې د مدني ټولنو د دې انتقاد او اندېښنو په اړه د سولې د عالي شورا د ویان مولوی شهزاده شاهد نظر هم واخلو، خو هغه په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
شلمه دقیقه د 1993 کال د انتخاباتو ځانګړې خبرونه پا منزنی چپا دولست شپگ نوی او دی اف ام پرسل اشاری پینز چپا.
دوستانو مخکې لدی چې د دې سات شلمې دقیقې ته ورشو او د انتخاباتو اړوند ریپورټونه درته خبر کړو، د پولیو یا د ګوزن د ناروغۍ په اړه یو ریپورت لرو. یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وشي صندوق وایي چې په کابل ښار کې د پولیو واکسین درې ورځنی کمپاین پیلوي. د دې ادارې لخوا دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل ښار کې د پولیو د وایرس یوه مشکوکه پیښه ثبت کړه. مرسی احمدزی له کابل ریپورټ راکوي.
یونیسف یا د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي چې په کابل ښار کې له 50 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته په روانه اونۍ کې د پولیو د واکسین کمپاین پیلوي. په کابل کې د دې ادارې د معلوماتو د څانګې مسؤل عزیز فروتان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل ښار کې د پولیو د مشکوک ویروس د له منځه وړلو لپاره ټولې کورنۍ باید خپل ماشومان واکسین کړي. ښاغلی فروتان له رسنیو او دیني علماو څخه وغوښتل خلکو ته د ګزند د خطرونو او د واکسین د اهمیت په اړه معلومات ورکړي.
موږ اندېښنه لرو او غواړو ټول د کابل ماشومان باید واکسین شي. په همدې خاطر موږ په راتلونکي اونۍ کې موږ یو پروګرام لرو په کابل کې، ولې چې په یو ښار کې چې کله چې یو دغه پیښه هم ثبت شي نو دا معنا لري چې ویروس دلته ګرځي او ټول ماشومان په خطر کې دي، کنه نو امکان لري چې دلته هم واقعات ډېر شي.
عزیز فروتن وایي چې د دوی د معلوماتو له مخې پرته له کابل نه په کونړ، ننګرهار، لغمان او بدخشان که هم د پولیو مشکوک ویروس موجود دی. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي هڅه کوي چې تر راتلونکو درې کلونو پورې په افغانستان کې د ګوزن ویروس له منځه وړلار شي. تیر اونۍ د امیر روغتیا وزارت راپور ورکړ چې د طالبانو د رژیم د راپرزیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د کابل ښار په خیرخانې سیمه کې یوه درې کلنه انجلۍ په نوم د سکینې په ګوزن اخته شوې. خو څو ورځې وروسته د دې انجلۍ کورنۍ دا راپور رد کړ او ویل چې دا درې کلنه ماشومه په ګوزن نه ده اخته شوی بلکې بل ناروغي لري. خو وروسته له هغه چې په خیرخانه کې د پولیو د مشکوکې پیښې خبره وشوه، د عامه روغتیا وزارت هلته او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم عملی کړ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ګوزن دوه پیښې په کابل او بدخشان کې هم ثبت شوي. د دې وزارت بیان کنشکا ترکسانی وایي چې یونیسف له دوی سره په هماهنګۍ د پولیو پر ضد واکسین کمپاین پیلوي. د وویل چې د ګوزن د مخنیوي لپاره د واکسین تطبیق اول ډیر مهم او حتمی دی.
دا کمپاین د پولیو د ویروس د مخنیوي لپاره دی. د دې لپاره چې دا ویروس نورو ته انتقال ونه کړي نو کمپاین ډیر مهم او ګټور دی.
ښاغلی ترکستانی د چاپیریال پاک نه ساتل، مهاجرتونه او داسې نور د ګوزن د ویروس د پیدا کېدو مهم علتونه بولي. له افغانستان، پاکستان، نایجیریا، ایتوپیا او کینیا پرته د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ په ټوله نړۍ کې له منځه تللې. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ پر ضد کمپاین په چټکۍ سره پرمخ تللی، خو ویل کېږي چې لا هم د دې هېواد په ځینو برخو کې د پولیو د موجودیت خطر موجود دی.
1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون په هیواد کې لټولو رسنیو غوښتي چې د انتخاباتي مبارزو په اړه دی په خبرونو او ریپورټونو کې بې طرفي او توازن په پام کې ونیسي. لا کابل د خان محمد سین راستولې ریپورت اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رسنیو کمیسون یو ځل بیا پر ټولو رسنیو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو اړوند خبرونو، راپورونو، مناظرو او مرکو کې د بشپړ بې طرفي مراعات کړي. د دې کمیسیون رئیس فریدی نیکزاد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل رسنۍ باید هڅه وکړي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د مناظرو په تنظیمولو کې ټولو کاندیدانو ته برابر حق ورکړي.
ما از رسانه های ها توقع داریم.
موږ له خپلو رسنیو هیله لرو چې د تصویب شوی لایحه سره سم عمل وکړي او بې طرفه اوسي. ځینې رسنۍ مو ولیدې چې په مناظرو کې یې یو شمېر کاندیدان ځانګړي کړي. هیله ده ټولو کاندیدانو ته مساوي حق ورکړل شي. کوم کاندیدان چې په مناظرو کې یې تر اوسه برخه نه ده اخیستې باید مناظرې ورته تنظیم او خپرې شي.
مرمن نیکزاد وویل د انسایډز په نامه له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره تړون شوی چې د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو لخوا د انتخاباتي مبارزو په اړه ټول خبرونه ساري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رسنیو کمیسیون چارواکو دا هم وویل چې رسنۍ باید له کاندیدانو دا ژمنه هم واخلي چې په مناظرو او له دوی سره په مرکو کې داسې موضوعګانې مطرح نه کړي چې ژبنۍ، قومي، مذهبي او سیمه ییزې ستونزې وزېږوي. فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې تلویزیونونو او رادیوګانو په دې برخه کې فعالیت کړي خو باید خلکو ته د انتخاباتي مبارزو د خبرونو او راپورونو په رسولو کې مسلکي اصول په پام کې ونیسي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادی رادیو ته وویل
بعضی تشا موفق عمل کردن وزیر رسانه ها ولی بعضیشان بیشان نقش سمبولیک داشتن.
ځین رسانه یو شکر کرده خو ځین یو سمبولیک نقش لوبولی. اصلی اهداف په پام کې ندینی ولی رسانه باید د موضوعګانو ته کافی وخت ورکړي او چیلنجی موضوعګان مطرح کړي چې کاندیدان یو د بل پښتني جواب کړي.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د انتخاباتي مبارزو لپاره راهیسه زینو ټلویزیونونو او د ازادي رادیو په ګډون زینو رادیوګانو د کاندیدانو مرکه او مناظرې خبري کړي دي خو خلک او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې رسنۍ باید د ژورنالیزم اصول ته په پام په دې برخه کې خبرونه لا پراخ کړي.
د رایې لور کول مخکې کاندید خو پیژنې یعنی خپل راتلونکي ولسمشر خو پیژنې.
د سوریې د سولې خبرې ناکامه شوې او دا مهال حکومت د مخالفو پر ضد په تهاجمي حالت کې دی. القاعده شبکې سره تړلو وسلوالو منځلارو قوتونه له صحنې څخه ایستلي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما اداره په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې د بندولو لپاره په نورو لارو چارو غور کوي. د مسلې تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ریپورت په استناد له جانقه الکوزي نورو.
امریکایي چارواکي وایي د سوریې بحران د دې هیواد له پولې اوړي او په عین حال کې د امریکا ملي امنیت ته ګواښونه رامنځته کوي. د امریکا حکومت لویدیس پلوو منځلارو قوتونو ته د مرستو زیاتولو په ګډون په بیلابیلو پلانونو او مفکورو غور کوي. امریکایي چارواکي په هغه انتخاب هم فکر کوي چې لمخې به یې په هغو یاغیانو چې په امریکا باندې د حملو په فکر کې وي د بې پیلوټ الوتکو حملې وکړي خو په روان وخت کې د دې انتخاب د عملي کېدو احتمال نه تر سترګو کېږي. اسوشیټډ پریس اژانس لیکي جمهور رئیس باراک اوباما باید چې د سوریې په اړه پالیسۍ کې هر ډول بدلون تصویب کړي. د به دروانې اونۍ په پای کې په سپینه ماڼۍ کې له چارواکو سره د بیلابیلو انتخابونو په اړه بحث وکړي. تېره اونۍ د امریکا او نورو هیوادونو د استخباراتو رئیسانو په واشنگټن کې د سوریې په اړه غونډه کړې وه. امریکایي چارواکي له دې مخکې هم د سوریې په درې کلنې شخړې یا جګړې کې د خپلو انتخابونو په اړه له ستونزو سره مخ ول او یوه مسله پکې دا وه که چیرې د بشار الاسد د رژیم مخالفانو ته وژونکي وسلې ورکړي ممکن د افراطیانو لاسته ورشي. بله مسله دا ده چې پخپله جمهور رئیس باراک اوباما له پوځي انتخاب څخه ځان لرې ساتي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی د سېشنبې په ورځ وویل موږ باید د ځینو وړاندیزونو په اړه غور وکړو چې آیا دا زموږ له ملي امنیتي ګټو سره برابر دي او که څنګه. د زیاته کړه د امریکا حکومت دا اندېښنه هم لري چې په سوریه کې زیات دخالت ممکن له توقع پرته عواقب رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکی چې د مسلې د حساسیت له امله د نامه له ښودلو ډډه کړې وایي د امریکا د حکومت دا نوې کتنه یا غور د سوریې د سولې په اړه د جنوا د کنفرانس له ناکامېدو او دغه راز له سوریې څخه د قوي تروریستي ګواښونو د راپورته کېدو له امله کېږي. په دې وروستیو کې د جمهور رئیس بارک اوباما د ملي امنیت جګپوړو سلاکارانو په سوریه کې د افراطیانو د امن ځایونو په اړه خبرداری ورکړی و. د امریکا د کورنی امنیت رئیس جی جانسون وای سوریه د امریکا د کورنی امنیت په مسلې بدله شوې ده. له بلې خوا د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر کانګرس ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې دا مهال د شاوخوا 2000 بهرنیانو په ګډون شاوخوا 6000 افراطیان فعال دي. په دې هیواد کې ټول ټال د 15000 او 100000 ترمنځ جنگیالي فعالیت کوي. کلیپر وویل جبهة النصر ډله چې د یاغیانو تر ټولو قوي ډله ده په متحده ایالاتو باندې د حملو هیله لري. خو له دې ټولو ستونزو سره سره جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې د سوریې د مسلې حل اسانه نه ده. جمهور رئیس اوباما نه غواړي چې هیواد په افغانستان او عراق کې له کلونو جګړو وروسته په یوې بلې وژونکې او نه ختمیدونکې جګړې کې ښکیل شي.
په اوکران کې د امنیتي ځواکونو مظاهره کوونکو ترمنځ له پرون راهیسې د شخړو په ترڅ کې د دې هیواد د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 9 پولیسو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 241 نور ټپیان شوي. د حکومت په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس دي او 15 خبریالان. له دې مرجوب وروسته د اوکراین ولسمشر د اپوزیسیون مشرانو ته خبرداری ورکړل. د خبرداري د جزئیاتو په اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکی له احمد شیبر ناورو.
د اوکراین ولسمشر ویکتور یانوکویچ د اپوزیسیون له مشرانو په کلکه وغوښتل چې کله پولیس د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر ضد په کیف کې برید کوي دوی د افراطیانو فاصله ونیسي. پرون ناوخته په تلویزیوني وینا کې یانوکویچ څرګنده کړه چې د اپوزیسیون یو شمېر غړي هغه وخت له سری کرشي واوښتل چې له ادعا سره سم دوی له خپلو ملاتړو وغوښتل چې د خپلواکۍ میدان ته وسلې راوړي. زه د اپوزیسیون پر مشرانو یو ځل بیا غږ کوم، هغوی چې د دې شخړو د سوله ییز حل هڅې کوي له افراطي عناصرو دې لرې شي چې له امنیتي ځواکونو سره د شخړو او وینو بهېدو کوشش کوي. کله هغوی نه لرې کېږي دوی باید دا ومني چې دوی د افراطیانو ملاتړ کوي، نو هغه وخت به له دوی سره بل رنګ خبرې وشي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې جنایتکاران به د عدالت میستر راکاشل کیشي. یانوکویچ بیا دا خبر هم وکړه چې لا هم ناوخته نه ده چې شخړې پای ته ورسو.
مژو ونه پرېښلي کله زکلیکلی لودی د زبروی
دوی چې له خلکو د وسلو د اخیستو غوښتنه وکړه نو له حده تیر شول. دا له قانون څخه سخته سرغړونه ده. تیرې کوونکې باید محکمې ته راکاشل شي چې د دوی د جرم کچه معلومه کړي. دا زما شخصي خواهش نه ده، دا زما وظیفه ده چې د اساسي قانون حمایت وکړم چې په هیواد کې سوله او د خلکو ترمنځ آرامي تضمینوي او د ټولو لپاره عدالت غواړي. د حکومت ضد اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د سیشن بي پورس هغه وخت شخړې پیل شوې چې اعتراض کوونکو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. حکومت په کیف کې ترمنځ کې لاندې ریلونه درولې دي او پر هغه موټرو یې هم قیودات وضع کړي دي چې له شاره بهر ښار ته راځي. همداراز نن په کیف کې بازارونه هم تړل شوي دي. د امریکا او اروپا چارواکو په اوکراین کې شخړې وغندلې او د دغه هیواد له ولسمشر څخه یې وغوښتل چې تر وسه وسله زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ له یانوکویچ څخه وغوښتل چې د اپوزیسیون له مشرانو سره خبرې پیل کړي او وضعیت آرامه کړي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې د دې هیواد د ارکستر به چې یو مهال د ایران د کلاسیکي موسیقۍ ویاړ بلل کېده له سره فعال کړي. سالم احمد صالح په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت کټه کې دروړي.
الکساندر رهبری چې ایرانیانې د علي رهبری په نامه یادوي په نړیواله کچه د سیمفونی ارکستر پیژندل سوی مشر دی. رهبری په 2015 میلادي کال کې د تهران په وحدت تالار کې د ورستی ځل لپاره د بیتو وینز نهم سیمفونی ارکستر د کنسرت یادونه کوي. ما په تهران کې د اوو کلونو لپاره د بیتو وینز ارکستر کنسرت ورکړ. که زه وایم چې ما دا کنسرت په نیویارک یا اتریش کې وکړ نو پوښتنه به راڅخه کېدله چې آیا نندرچیانې درلودل؟ شاید له دوو شپو وروسته تالار خالي سوی وای، خو په تهران کې زیات شمېر خلک راغلل او تالار ټول ډک و. وروسته بیا ځینو رسوانو شکایت وکړ چې ایران ته له زیاتو کلونو ستنېدو وروسته مې ولې یوازې د اوو شپو لپاره کنسرت ورکړ. علی رهبری چې دیش کله په اروپا کې له تیرولو وروسته ایران ته ستون شوی و، له څو کامیابو کنسرتونو وروسته د نهیلۍ په حالت کې بیرته له هیواد څخه ووت. نوموړي هغه وخت په یو پرانیستې لیک کې د دولتي ارکستر د هنرمندانو د تنخواګانو د زیاتوالي غوښتنه وکړه. علي رهبری وایي د ارکستر مخکښو هنرمندانو د میاشتې یوازې $125 عاید درلود او د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره یې د ارکستر تر څنګ نور کار روزګار هم کاوه. په 2012 میلادي کال کې د همدغو مالي ستونزو له کبله چې علي رهبري یې یادونه کړې د ایران د ارکستر فعالیت په ټاپه ودرېد. په همدې حال کې د ایران ملي ارکستر چې په 1998 میلادي کال کې د کمپوزر یا موسیقي جوړونکي فرهاد فخرالدینی لخوا جوړ سو هم لورته مالي ستونزو سره مخامخ سو. د ایران د ملي ارکستر یو غړي ویلي کله به مو چې د خپلو تنخواګانو پوښتنه کوله نو ځواب به یې راته داو چې حکومت بودیجه نه لري. په ایران کې د 1999 میلادي کال له اسلامي انقلاب وروسته موسیقي فساد وګڼل سوه، خو پر وروسته کلونو کې بیا د موسیقي ضد غږونه لږ څه نرم سول او د ایران کلاسیکه موسیقي د منلو وړ وګرځېده. خو په 2013 میلادي کال کې وقته د حسن روحاني تر رسیدو وروسته د ایران د ارکستر د بیا فعالېدو هڅې ژوندې سوې.
دوه نیمې بجې شوې. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فرشته جلالزی په سټوډیو کې دا او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر د طالبانو پر هغو مشرانو چې د دوی په باور د سولې لپاره کار کوي غوښتنه کړي چې د خپل امنیت لپاره مسؤولو ځایونو ته ولاړ سي. د سولې د عالي شورا چارواکو تر هغه وروسته دا خبرې کړې دي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزیر عبدالرقیب تخاری په پېښور کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. چارواکي وایي په بغلان کې د سړک د غاړې د یو شول سوي ماین په چاودنه کې درې ملکی خلک وژل سوي دي. د بغلان د دوشي ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دا پېښه نن سهار د دغه ولسوالۍ په کېلګي سیمه کې وشوې ده. په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د مرستې صندوق یا یونیسف وایي راتلونکي اونۍ په کابل کې د پولیو یا ګزن د واکسین کمپاین پیلوي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان لوی کمشنري ناوی پیلی پر نړیوالو قدرتو ژغ کړی چې د شمالي کوریا رهبری د جنایتکارانو نړیوالې محکمې ته راجې کړی. د سازمان پلوټونکو د دوشنبه په ورځ په رپورت کې وویل هغه بشري ضد جنایت چې په شمالي کوریا کې کیږي د جرمني د نازی حکومت د جنایتونو سره مقایسه کېدلای شي. په اوکرين کې د مظاهرو ضد پولیسو نن د کیف په مرکزی سیمو کې د رژیم ضد مظاهره کوونکو د خورول لپاره تازه حمله کړې دي. رپورټونه وایي چې په اوکرين کې د نشټو په اترس کې 15 تنه مړ شوي او څو باندې 240 تنه زخمیان دي. په زخمیانو کې 15 ژورنالیستان هم شامل دي. او نن په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو دوهم ورځ ده. دواړو خواو ویلي چې پرونیو مذاکرو رښتینی ماهیت درلود. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې مذاکرو کې د ایرانی هیات مشري کوي.
لازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل. دوستانو کولای شئ د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پاڼې آدرس دی. د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه پروګرام خبريږي. ورپسې حقیقت څه دی له یاده مو باسي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یو سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلدونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې به د کندوز ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ د اوسیدونکو محب الله ستونزې واوري چې وايي شاوخوا یو جریب ځمکې محلي پولیسو نیولې او هغه کې امنیتي پوسټه جوړه کړې ده. محب الله وایي دوی سره د ځمکې د اجارې په توګه د پیسو ژمنه شوې و خو تر دې دمه نه دی ورکړ شوی.
ستونه زده ده چې محلي پولیسو زموږ په شخصي ځمکه کې دننه پوسټه جوړه کړې. دوی شاوخوا یو جریب ځمکه د دشتارچی د کتلاش په سیمه کې خرابه کړې. دا زراعت ځمکه ده. په سر کې دا ځمکه بهرنیانو نیولې و او ویلې چې د دې ځمکې اجاره درکوو. دا روزونکو بهرنیان و. په 1990 او 1990 کلونو کې دوی ویلي و چې په میاشت کې به موږ ته 16000 افغانۍ راکوي خو هیڅ یې اعلان نه کړي. اوس هم په دغه ځمکه کې محلي پولیسو امنیتي پوسټه جوړه کړې.
محب الله وایي چې د سیمې امنیتي مسؤلینو ته یې مراجعه کړې خو کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. د فراه د بالابلوک له ولسوالۍ، د غزنی د اندړ، د پکتیکا له شرنې او د ننګرهار له چپرهار ولسوالۍ هم د خبرونې اورېدونکو له موږ سره په مرکو کې له محلي پولیسو شکایت کړی دی. موږ د دغو ستونزو په اړه د کورنیو چارو د وزارت د محلي پولیسو له قوماندان علیشاه احمدزي سره مرکه کړې. امازه صاحب، د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د قندوز له دشت ارچینه زنګ ولی، هغوی ویلي دي چې یو جریب ځمکه محلي پولیسو نیولې ده او هلته یې پوسته جوړه کړې ده او دوی ته نه کرایه ورکوي او نه هغه ځمکه بیرته ورکوي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ د دې مشکل نه تاسو خبر یې؟
رئیس مې دا دي چې دا یو جریب نه ده، ول محب الله خان به زما آواز اوري. دا یو جریب نه ده، بلکې د څلور متره مربع اندازه ده. د مغې منطقې د پلتراش په نامه باندې ساحه ده، دشت ارچی. هلته داوطلبانه په هغه وخت کې پولیس محلي جادېدل، د مغې منطقې خلک او د دوی په تفاهم سره هغلته یوه څنډه د دې پوستې د دې په مځکه کې هغلته اسکو یا هغه ساحې کې پوسته ایجاد شوې. طبعا په یو ځای کې پوسته ایجادېږي، هغلته یوه نوه امنیتي کمربند جوړېږي. څلور متره مربع ځمکه د دم پکې راغلې ده، نه چا ورسره قرارداد کړی ده او نه د اراکینو لخوا نه ده ته کوم سند ورکول شوی ده، بلکې د طلبانه توګه ده ساحه ورکړې. په هغه وخت کې چلته خارجان حضور فزیکي لاره ده داسې احساس کاوه چې ګویا داخلي هم چا نه ورته ویلي، بلکې دی وایي چې خارجان راته ویلي چې د دې مځکې به د میاشتې شپږ زره ده نه پوهېږم څومره پیسې به درکړو. او دا د طلبانه پروسه ده، په زور باندې پوستې په هېڅ ځای کې په سراسر د افغانستان کې جسم نه جوړېږي، بلکې دا پولیس محلي د خلکو لخوا د مغې منطقې د امنیت او د عزت او ابرو دپاره د دې دپاره چې هلته آزادانه کاروبار وکړي پوستې جوړېږي، ول د خلکو په همکاري سره په زور باندې یا په جبر باندې هلته پوستې موږ نه ایجادوو نه
کېږي. مراجعه وکي، تاسو به دغه ستونزه اسانه کې یا د ځمکه به بیرته ورکړي؟
بالکل، د اسنادو په ملاحظه سره کده سند پولیس محلي کومندان یا مسؤلینو یا نورو دی ولسوالي کومندان دی امنی یا کومندان دی ول امنی دی ولایت ورکړي، ول موږ د شخص سره کو د هم وطن ده، د موږ ورور ده او موږ د دې لپاره خدمت کوو چې موږ خلک په آرامه توګه ژوند وکړي.
نو دا تاسو به دا پوسټه بل ځای ته انتقال کړئ او په هغه صورت کې به د دې سیمه امنیت څنګه شي؟
هغه خلکو سره به خبرې کوو، خلک به ځای ورته پیدا کوي، عمل ته به ما مخې ارزو کړ چې دا پوسټې چې موږ په ژوند کې جوړو د خلکو په توافق سره، د خلکو په ګوتې سره، د خلکو په خواست سره موږ پوسټې ایجادو. اڅ کله هم د سینې چاته په زور پوسټ یې جاي پجاي ان شاء الله زبې ورته تبدلومه. اوس هم د ماغه ګم کمانډان دی امنیت دی ولایت، هم کمانډان دی ولسوالي او کمانډان دی پولیس محلي ټول اوري. ان شاء الله کده سی بي سی دوی سره کوم قرارداد د محب الله خان سره نو تمام مناسره د دې سند په ملایزي سره قانوني غوړلري او قانوني اجازه ورکړي، ان شاء الله زبې کمانډاني دی امنیت وایه مسید په حق لبانی ظلم منسی او که سند نبی او دای د سی احساسوی چې ګویا د دینه بزر د سی اره وکم چې امام د کپ دې کې راغله ده، نو هغه بیل خبره ده به خلکو سره خبرې کیږي او خلک به بل ځای پیدا کیږي ظلم ده کې بوزي
دینه مې ربانې کور ودا نامه زسه مونږه څو مود مخ کې د انصاف په لټه کې یو پروګرام درلودو د محلي پولیسو په اړه چې یو چاور سره په ننګرهار کې ستونزه درلوده. د هغه پروګرام لخبریدو وروسته مونږ ته د اکثر ولایتونو نه زنګ راغلو، لکه دلته به تاسو ته مثالونه وایم، د فراه د بالا بلوک نه، د غزنی د اندړو نه، د پکتیکا د شرن نه. دغه خلک وایي چې دوی سیمه ییزو پولیسو سره ډیر مشکلات لري. مثلا د بالا بلوک نه وایي چې د محلي پولیسو یو کس طالبانو نیولی او بیا د محلي پولیس تللی دي د بالا بلوک د یوه کلي بازار ته، هلته یې اته ویشت کسه دوکانداران عوام خلک وهلي ټکولي، دوی نیولي دي. بیا هغوی ویل چې د څلور ویشت کسه البته نیولي و، څلور ویشت کسو نه اته کاسا و سمور سره باندېان دي. یا د پکتیکانا د شرنه نه یو چا ډیرو بخي، یو چا ویل دلته غاګه من سره شته، غوی ویل دي چې محلي پولیس دوی نه رشوت غواړي. مثلا یو کس ونیسی دغه په پلمه وای تاسو مونږ ته مال راوړی، یا غوایه یا خواندر یا غوا یو شی راوړی، او کدوی وای چې نه لرو وای خیرځي اته د شي چې یو چا د خپل کور مال خرج کړی دی پسې اخسته او د سیمه ایزو پولیسو ته رشوت وړي. تاسو د دې مسایلو نه خبر یې؟ څومره پدوی کنټرول لرئ تاسو؟
رئیس بداتی چې محلیسی که فرهنگ دفاتیت وجود نلری منگ باغا چون که جرمو که خلق ازار و عزیت که منگ باغا بده شکل بانی سنسه بناوایا ول باشه نده براکس دیگه هر چون که خلق ازار و عزیت که پا محلی پلیسو که منگ یو مدیرت لرو که پنامو دی مدیرت کمتون و نزارت تا دیگه مسئولین حق لری قانون صلاحیت برقرار دیگه موضوع سنو تکر لری اصناد و شواهیت موجود دی اغه دې باسپورت باندې نیول کیږي هغه قانون منګول ته سپارل کیږي ترڅو چې موږ په نن زیاتره اشخاص او افراد چې باید سي دي سي دي څنګه چې هغه د تری اسو استفاده له صلاح کړي یا د خلکو نه دا سي نامشروع وختن لرل هغه قانون منګول ته سپارل سي دي زیات تعداد حبس محکوم سي دي چې حتی د یوه میاشتنه تر 1500 کلو پورې کوي کبن محلي پولیس په لرو پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې هلته اجازه دي محلي پولیس تراس کې ملي پولیس یعنی محلی پلیس جزء لاین فقط ملی پلیس دی او معاون اول د محلی پلیس کماندان معاون اول د کماندانی د امنیت ولسوالی ده همداشان کماندان د امنیت ولسوالی او کماندان د امنیت ولایت او ټول راکین زیرفته مسولین دي مسولیت لري چې کوم ځای کې څه تختی وي چې هغه د قانون منګول ته وسپاري نو یو خبره درته کوم چې هغه خبره ده چې محلی پلیس ډېر توانمند پروسه ده د خلکو مشارکت ته باور سازي ده او د خلکو لپاره زمینه د کاروبار او تجارت او زمینه د توسعه او رشد او انکشاف لپاره مساعده حیاتي او مهمه پروژو لپاره نو پلورو پلاتو سیمو کې هغه د ستراتیژي امداد چې طبیعي حوادث درامنځته کیږي مزباره او مدهشه دغه وړاندې که هغه درندې واورې دي سوپر کوچونه دي که زلزله ده او که سیلابونه دي او که نور داسې امراض چې هغه باعث د مرګ او میر د خلکو ګرځي هغو سره کومک کوي دا پروسه ډېره قوي پروسه ده نو هېڅ کلم داسې نه دي سوي او طبعا د مرکز او داخل او بیرون کې داسې اشخاص او افراد شته چې دا سبوتاژ کوي دغه پروسه دې توانمندي ته ضرر رسي څو تبلیغ تکړي خاصې واقعیتونه نه هر څوک په هر سیمه کې تا پکتیا وخود پکتیکا دې وخود
قندر د قندر د جیړی ولسوالۍ نام خلکو زنګ والو احمد صاحب فکر نه کوي چې په دې لر پروتو سیمو کې کله نه کله د سکیږي چې مثلا نور سیستمونو کوم نور ادارو کوم د دولت خای چې مشکلات به یې الته د قانون حاکمیت ډیر کم دی خو تاسو پوهیږئ په دې مسلې یا کمزور دی نو خای چې دغه خلک به مشتیا وي موږ د دوی غاګونه هم لرو او په همدې خبرونه کوم خبره کړه
دا خبره ده خو موږ ته مراجعه وکړي اریزه دی وکی را دستی یا دی ملتا کماندان یا میتا وکی دی بالا خروک موضوع تا شما تاکره بالا خروک موضوع حل سوی دا اغا دی زهر پنامو بانه چه اوزوی توری علای نومی دی اغام پا پولیسی محلی کی او داغا سرطی ملی دارمو نفیگم آنومی خدای وکی چه داغا نومی دا سرطی ملی دار کنه چه زوی مخالفین ویورد شیوان پسی ما کسی مخالفین و ساها و تجمع دی مرکز دا اغال تیوی ورد داغه صحه کې عملیات را منځ ته شو
نو بیا مالی پولیسو ول د بازار نه هم خلق نیولې دي
هغه بازار خو د شیوان په صحه کې ده هغه اشخاص او افراد چې اشتباهاندې او اغلب ګمان
دکانداران نیولې هغه وهلې تکولې دي
بعض اشخاص او افراد چې همکار دي زمينه دي تر مستې دي په دغه غیر قانوني عمل کړت چې واقعي کې تختتاب کړی و د دې زوی د توریالی په نامه چې ګوي په پولیسي محلي کې کار کوي هغه اشخاص افراد زمینه مساعد کړی و راوستي او بلاخره هغه سر ته ورسېده د مغه صحې د سپینګیرو علماو قمندانانو حتی د مسؤلینو دولتي مسؤلینو دپاره په دې حقله باندې تا په تلاش صورت ونیو او دغه مسله
یعنی په هر صورت دا خلک باید دلته کابل کې کورنیو چارو وزارت کې تاسو ته مراجعه وکړي که په خپله ولایتونو کې مسؤول
هر چېرته ګوره ټول قمندانان د ولایاتو د امنی قمندانان د ولسوالیو د استخباراتي ارګانو کې هر چېرته چې مراجعه وکړي پولیسي محلي خود سره نه دي غیر مسلح مسؤول اشخاص ته دي غیر مسؤول مسلح اشخاص بلکې دا د پولیسو د امر لاندې دي او هر حرکت د پنپر لاندې ده د قانون لاندې ده ارزیابي کېږي عمل کردونه هر وخت همیشه هر میاشت کې په هر هفته کې ټول مسؤلین په دې ته متوجه دي داسې نه ده چې خود سره عمل به کوي او څوک بس نه ورته وایي هېڅ کلم داسې نه دي
ډېر ښه دی موږ همدا همدغه کسان چې موږ پروګرام ته ټلیفونونه کړي هیله کوو چې تاسو ته مراجعه وکړي
هغه نفر وخی هغه مسؤول نفر دی وخی یو خو مشهول راپور ده چې ګویا هغه زه پیږم څه په تاسو کې هغه مسؤول دی وخی ودی وایي شواهد دراوړي عریضه دې موږ ته وچې دي دستي قانون منګولو ته سپاره بسګیرو قانون منګولو ته چیرته هغه نسته معافیت نشته هېڅ کله به هم داسې نه وي چې محلي پولیس په هغه کې اشتباه به کوي زه نه وایم تل په سلو کې داسې ګڼم چې بدې ذمه یې کړم فعالیت سره طبعا اشتباه ملګری دي کېږي
ولی تکرار به نیز دست اشتباه بنیست اگر قانون پا ولاندی عمل کرد غیر قانونی بلکه اشتباه بیو که عمل کرد غیر قانونی قانون منگول تسپارل تیم
جوانده وسی کور ودن آمد زیسه کور ودن راز ده پخیر خوده پا من خوده پا من قدر من و دوستانو داود دیونه ایخ پراونه تاسو هم کوله شیخ پلستونزی لمونگ سره تر حق ری زمونگ ده تیلفون شمیره ده 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت څه دی یو بل پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي زموږ میلمه دی. له ښاغلي نجفي سره په دې پروګرام کې د افغانستان په ځمکني او هوایي ترانسپورت په دې برخه کې د پرتو ستونزو او نور اړوند مسایلو خبرې وکړو. کابل ښاریان شکایت کوي چې په وروستیو څو کلونو کې د ترانسپورت په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نجفي صاحب ډېره مننه چې زموږ د خبرونو میلمانه شوي. کور آباد. څه علت دی چې تر اوسه په کابل ښار کې ترانسپورت منظم شوی نه دی او د خلکو ستونزو ته په دې برخه کې پام نه دی شوی؟
دا خو یو ډېر مهم سوال دی. ترانسپورت په افغانستان کې پیاو اداره تر لاندې فعالیت نه کوي. ادارات مختلف دي. په ترانسپورت کې یو اداره ترانسپورت دی، یو اداره ښاروالي کابل دی، یو هم ترافیک دی. زه په دا وزارت کې زما کار شروع شو، زه یو پلان ترتیب کړم تر نام لاندې د بهبودي ترانسپورت شهري. په دې پلان کې نور ارګانونه هم دخیل شوی دی. دا پلان وظایف هم مشخص شوی دی، یعنی صلاحیت کاری هم مشخص شوی دی. ښاروالي کابل
جناب وزیر صاحب، ستاسو هدف دا دی چې کله تاسو د وزارت راغلی پلان هم جوړ کړئ چې باید ترانسپورت منظم شي. په دې پلان کې ښاروالۍ او ترافیک هم شامل وو، نو دا پلان ولې تر اوسه عملي شوی نه ده؟
مشکل خو دا دی چې تشکیلات اساسي دولت دغه دغسې ترتیب شوی دی چې هر اداره جلا جلا کار کوي، جلا جلا وظایف. چې ترافیک محول شوی دی، ترافیک وایي که بودیجه نسته زه نه کولی شم که دا کار مخبوز. ښاروالي کابل د دست وظایف و استگاهات توقفگاهات د ترانسپورت دی. هغه پښه په کابل ښار کې یو ډېر مشکل، یو غټ مشکل دا دی. په مثال توګه د وزارت معارف په خوا کې د دلته یو توقف غو اوس بنسوي دی، د امنیت د ستونزه.
بله، یعنی ښاروالۍ او ترافیک ریاست په دې برخه کې همکاري نه ده کړې او که د همکاري زمینه ورته مساعد نه ده؟
همکاري خو په پلان کې نمایندگان د ترافیک هم شامل و د چاروالی هم شامل دو. د نمایندگان هغه پلان تصدیق کړی دی، امضا هم کړی دی، مګر مشکل ده دی کې بودیجوي مشکل دی، بودیجوي ستونزه ده.
بله، په دې پلان کې هغه مسؤلیت چې ستاسو وزارت تراجع کړي هغه مسؤلیت
زمونږ وظیفه داده و. مقرره جوړول دی، پالیسی جوړول دی، د زمونږ پلان داده و د ترافیک وظایف داده چې اغانت ترافیکی نظم.
بله، یعنی تاسو پلان او مقرره جوړی کړی، فقط مشکل په دې کې ده چې ښاروالۍ او ترافیک همکاري نه کوي او د همکاري زمينه ورته مساعد نه ده او د بودیجې کې مشکل دی.
منظور دا دی همکاري زمينه ورته مساعد نه ده.
نو څه کول پکار دی ښاریانو ته؟ څه وایي کابل ښاریانو ته؟
مشکل زما پیشنهاد په حکومت کې هم دا و، اوس هم زه پیشنهاد تکرار کوم کې د اساسي تشکیلات چې دولت نه دی هغه بازنگریسی ده، یعنی ترانسپورت باید تر یو لاس کې اداره شي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې په دې برخه کې باید ډېرې ادارې ښکې
کړي، داخلي وظیفوي باید،
یعنی باید ترافیک ترې لرې شي، د ترانسپورت له برخې څخه ښاروالي لرې شي، فقط مسؤلیت یوې ادارې ته ورکړل
شي. چې اداره ښاروالي دی، وزارت ترانسپورت دی، چې ترافیک دی، یو اداره چې موظف دی که دا همکاري کې دا کار کېږي.
تاسو پلان درلو چې له هند څخه هم زر ملی بسونه واخلی، هغه پلان هم تر اوسه عملي شوی نه ده، د دې علت څه کېده؟
د دې علت دا دی چې اندم د مونږ د افغانستان د ډول هغه بروکراسي ډېره دی. د هین شرط، اولنۍ شرط دا و کې په ملي بس تصدی کې دا ظرفیت ډېر ټیټ دی، دا کوشش کې چې ظرفیت الور سي او دام سوي دی. زمونږ پرسنل په هین کې، په دننه کې بهر کې هغه ټریننګ هم سوې دي ټریننګ هم سوې دي اوس زه د هین حکومت انتظار يم چې زه وخت د زر ملباس درا او واده سوې دي چې په کوم وخت کې
یعنی تر اوسه مشخص شوی نه ده چې هین بڅ وخت افغانستان ته زر ملباس ورکوي
او وايي کې یو میاشت بعد دوه میاشت بعد درې میاشت بعد زه انتظار يم کې څه وخت ده
بلکې دغه زر ملباس چې افغانستان ته ورکول کیږي دا بلای وزن مرسته دا کوي بلکې پیسې ورکوي
بلای وزن
دا چې هم ملي کې حق ملي بسونه چې له هند څخه افغانستان په خوا اخیستي د ټاټا ملي بسونه ته هغه به وي ډېر لوړ وي حتی هغه د $40 قیمت لري او هند په افغانستان باندې هغه یو لک $40 خرڅ کړي
دې خو په دا اوس دغه معلومات نه لرم
کابل ښار کې څو کال وړاندې ملي بسونه ډېر وو اما اوس ملي بسونه کم رنګ شوي تر ډېره کار واړو موټر کوي د دې علاج څه دی بیا هم ترافیک او شرولي همکاري نه کوي او هغه ملي بسونه چې دي هغه خراب شوي دي او بیا جوړېدو ته کار نه شوي
شرولي مقصر نه لري تقصیر نه لري او ترافیک هم تقصیر نه لري مشکل دا و کې په خوا کې د تصدی ملي بس او دولتي تصدی و دولت د پټه تصدی کې سبسډی کوي اوس چې بازار اقتصاد شوار په افغانستان کې راغلی دی خلک وایي حکومت وایي چې اوس زنه حکومت نه کولای شي چې دا تصدی سبسډی کې چې دا تصدی سبسډی نه کې بیا دا
سبسډی کې لګ اوریدونکو ته واضح کې
سبسډی دادی چې یو اداره خپل کار مخته بوزي چې دا په ټیټه بیه کې په ټیټه قیمت کې چې نور هغه قیمت پوره نه کولای شي دولت هغه تصدی ته باید
پیسې ورکړي یعنی ملي بس خلکو د خدمات په ارزانه توګه وړاندې کې کچېره ملي بس تاوان کوي نو باید حکومت تاوان ورکړي
بالکل تاوان ورکړي اوس تصدی ملي بس چې یو مسافر په ځای کې بل ځای کې هغه انتقال کې 15 افغانۍ اخلي مګر د دا مصرف 10 افغانۍ کېږي
نو حکومت ولې دا سبسډی ته غړ نه کیدی ولې د
ملي بس د اقتصاد بازار په افغانستان کې راغلې دي د سبسډی حکومت غتوان نه لري چې سبسډی کې د تصدی خپل کار کې خپل مصرف هم پوره کی او خدمت هم
نو دا خلک چې په ساتونو په خار کې ولاړ وي موټر ته انتظار باسي موټر نور ته پیدا کیږي فکر نه کوي چې حکومت دې په وړاندې بی غوري کوي
بی غوري کوي دا معنی نه کوي بی غوري دي په دوات یا کال کې په خوا کې نه چې اوردل په کابل شهر کې غو بسی برقی بسونه فعالیت کوي د دا کمپنی په دا کال کې په 15 میلیون ډالر هغه قرارداد امضا شوی دی مګر حکومت دغه قرارداد ته هغه پیسې نه ورکړي بیا قرارداد هم عملي نه شو د دا د حکومت مقصر
بله دا څه هم ویل کېدل هغه بسونه چې واته کار یا لاس کله مخکې په افغانستان کې فعال وو او ځینو هیوادونو مرسته کړې وه د هغو پرزې په افغانستان کې نه پیدا کېدلې او اوس هغه اکثره له فعالیت غورځېدلې او په اسرائیل
کې مشکلات وو دا د تصدی خپل مشکلات په خوا کې چې دا بس په افغانستان کې راغلی و چې دا بس کومک سوی دی د دا پرزه و وسایل و حفظ و مراقبت دا شایان په نظر کې نه نیول سوی دی مشکلات
بله تاسو د برقی بسونو موضوع یاد کړه تاسو په خپل پروګرامو کې د ته هم اشاره کړې و چې ډیر ژر په افغانستان کې برقی بسونه د پخوا په شان باندې فعال شي د ته ونه زمينه برابر نشو دا
کومه د سروایګان هم سوی دی لاینونه مستخص سوی دی استیشنون هم فعال دی مگر بودیجه نسته چې کمپنی راسی خپل کار شروع کړي افغانستان حکومت ته دغه ته بودیجه نه ورکوي
څومره بودیجه ته ضرورت لري تر څو بیا هغه چک
هیواد او 1 میلیون ډالر ضرورت لري
دا بسونه خو د چک هیواد راځي
او
1 میلیون ډالر
ضرورت لري په خوا کې دا ارزان توګه ارزان وو په ویا کې 7 میلیون ډالر وو مگر اوس د لاس کال بعد هغه کمپنی وایي چې اوس قیمت لوړ شوی دی 1 میلیون ډالر کم نه کیږي چې دا کمپنی خپل کار کوي راسی خپل کار شروع کړي
یعنی تاسو به د کوم کار په بودیجه کې د تزای ورکې ځکه چې 1 میلیون ډالر مصرف راځي اما بیا د خلکو ستونزې سره حل کیږي
هر کال کې د بودیجه دوران کې سایل پورت سره دی مګر حکومت وایي چې تصدی او واست حکومت پالیسی دادی چې تصدیانو هغه سبسیدی نه ورکړي چې هغه تصدیدان تو بودیجه نه ورکړي د دا په خاطر زید دونر سره هم ارتباط
پرته یعنی تاسو دا موضوع په وار مطرح کړی دا اما د بودیجې په وخت کې ورته حکومت به بجنه منزوروي بل اوریدونکو ته څه وایي ځکه چې تاسو خواجه ملک کوي چې ډیر ژر به دا بسونه فعال شي وسرته وایي چې انتظار دی چې تر څو بودیجه پیدا شي
په بسی برخون کوي باید انتظار وکړي چې بودیجه پیدا شي، مګر بل الټرناتیو هم شته،
بدیل لري،
بدیل کوشش کوم چې پیدا کوم، بل بدیل د شخصي شرکتونه دي، دوا شخصي شرکتونه جواز ورکړل شوی دي، د ډیر شاشه موټرونه، د بینز موټرونه په آلمان او بل هیواد ته هغه خریداري شوی دي، اوس په کابل کې راغلی دي، ژر ان شاء الله د خپل خدمات په کابل کې شروع کړي. دام یو بل بدیل دی چې د وطنوالانو د شهر ونال کابل
دغه خصوصي سکتور چې راځي، دوه شرکت تاسو ویل چې جوازونه هم اخیسته په کابل کې د ملي بس فعالیتونه وړاندې کوي،
دا غټه غټه بسونه لري په ملي بس سره رقابت کوي.
مجموع کې څو بسونه په دغه دوه شرکتونه کابل کار کوي فعال کی؟
درې سو
بسونه. بله، اوس مهال هم په افغانستان کې ډیر حمل و نقل د خصوصي سکتور په وسیله کېږي. موږ چې معلومات لرو شاوخوا اوه سوه ترانسپورتي اتحادیې دا مهال په افغانستان کې فعاله دي، فکر نه کوئ چې که چیرې په کابل ښار کې نور هم دغه ترانسپورت خصوصي سکتور ته ورکول شي د خلکو ستونزه به هواره شي؟
د خلکو ستونزه هوارېږي، مګر د قیمت پورته زما نظر دا دی چې د دولتي سکتور هم فعالیت کوي، د خصوصي سکتور هم فعالیت کوي، چې ترمنځ رقابت راسي، چې رقابت راسي بیا قیمتونه ټیټه شي.
اوس چې په د موټرو په تمځایونو کې کله ورځونو، تر ډېره په کابل ښار کې سوارلي د وړو موټرو په وسیله د ټونسونو او کورلاو په وسیله باندې ښکته پورته کېږي، له یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي. دغه موټر د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي او که په خپل سر؟
بالکل نه، د یوې ټولنې په چوکاټ کې فعالیت کوي، د شرکت تر نمایندګۍ فعالیت کوي.
وزیر صاحب، د هوایي ترانسپورت په برخه کې هم ستونزې موجود دي، هغه کوم شرکتونه چې په افغانستان کې اوس فعال دي، د دوی بای هم ډېرې لوړې دي، یو هم غږینه لري، مثلا د یو شرکت بای د یو ملک سفر ته یو شی ده، د بل شرکت بای بل شی ده، توپیر سره لري دي لاته دی.
بای خو هر شپږ میاشتې باندې د وزارت ترانسپورت کې یو کمیته دي، د کمیته کار مسئله دا دی چې بای تعیین کی و بیا به شرکتونه ته ابلاغ کړي چې دا بای د شپږ میاشتې دا بای بالکل رعایت کړي د هوایي شرکتونه.
ما توپیر چې لري دی لاته دی، مثلا د سفر شرکت بای یو شی ده، د اریانا بل ده، د کامیار بل ده.
دا خو یو استاندارد دی، یو نړیوال استاندارد دی چې دا یو هفته مخکې خپل ټکټ اخلي د دا بای ټیټه دی چې شپږ ساعته مخکې خپل ټیکټ اخلي. دا باید یو استاندارد، یو انټرنیشنل استاندارد دی، هغه باید پورته.
بله، دا مهال ویل کېږي چې د هوایي چلند اداره د افغانستان او څو شرکتونه، هوایي شرکتونه د اروپا په تور لیست کې شامل دي. تاسو د دې لپاره چې د اروپا له تور لیست څخه ځان وباسئ او اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړئ، څه هڅې کړي؟
د په دې زمینه کې ډېر هڅې شوی دي، ډېر کار هم شوی دي. اروپایی اتحادیه د غشتنه اته موریدو چې او مورید حل شوی دی، یو مورید پات دی، یو مورید د دې چې اتحادیه اروپا راستي زمونږ شرکتونه اډیټ کی، زمونږ هوایی شرکتونه اډیټ کی،
د اډیټ څنګه
اډیټ یک ګوري کی د کارونه د مقرره ترلاندې د مقرره برابر هغه کارونه مخک بوزي کنه یا توفیر لري.
زه لا ته چې تر اوسه تاسو د اروپا په تورلس کې پاتې شوی تقریبا تر څو کال وشوله؟
زه په دوره وزارت کې اول چې مقرره شم، دلته د مسؤلیت لپاره درې خارجی انسپکتورونه هغه کار کوي. زما نظر دا و کې چې خارجیان لس کالم په دا ملک کار کوي چې د افغانان ظرفیت پورته نزی، چې افغانان هغه ظرفیت ایجاد نسی، دا د ملک دپاره، د وزارت دپاره دا نه کول چې خارجین تر امیش بوده.
هوایی ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي؟
په مسؤلیت کې. زه چې راستم د قراردادونه ختم کړم،
وانه هم دایلاتو چې تاسو په تورلس کې شامل شو،
وو درې افغانانو چې د هغه قراردادونه ختم شو،
درې بهرنیانو
د خارجانو چې د قراردادونه ختم شو، هغه درې اروپایي هیوادونو سره تعلق لرو.
بله جناب وزیر، تاسو هدف دا دی چې کله چې تاسو د وزارت راغلی، درې اروپایانو په دې وزارت کې د ترانسپورت په مسؤلیت کې کار کوي، کله چې تاسو هغوی له دې دندې څخه لرې کړل، تاسو د اروپا په تورلس کې شامل شوئ.
او هغه اعلان کړ، هغه خپل بیانونه مخکې
تاسو ته هغه وایي شرایط وړاندې کړل چې بعد هغه اته شرایط پوره کړي، بیا به تاسو له تورلس نه وځئ. اوس تاسو او پوره کړی او یو پاتې ده،
بالکل.
یعنی په څومره وخت کې به تاسو بیرته د
تورلس اروپا ته منتظر یم؟ انتظارم کې دا راستي د مو شرکتونو عادت کې بیا
وقت معلوم نه چې وخت برازي
ان شاء الله شاید په درې میاشتې هغه مشکل هر
شي یعنی تاسو چې په درې میاشتو کې به ان شاء الله افغانستان
د موږ
چې افغانستان د هوایي چلند اداره له تور لسته
افغانستان چې ریسپانسبل چې مسؤلیت و هغه حل شوی دی
یعنی شرایط پوره دي اوس په دې پوري موضوع تړلې چې اروپایان راشي او دلته شرکتونه وګوري او دلته تاسو له تور لسته خو باسي ډېر مننه وزیر صاحب خبرونه د پاشي بوتر سره دلی فقط روستي پښتنه په پای کې اوریدونکو ته څه معنی ورکوي چې د ترانسپورت د منظموالي لپاره د هوایي او ځمکني ترانسپورت د تنظیم لپاره به تاسو څه کوي
ان شاء الله په دوه کال کې زه امید کوم په افغانستان کې چې په ځمکني ترانسپورت په هوایي ځمکني هیڅ مشکل زموږ وطنوالانو هغه ان شاء الله نه ده
ډیر مننه کور آباد زموږ د دېونې د حقیقت څخه د پروګرام همدلته پای ته ورسید د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر ډاکټر علي نجيب صاحب څخه ډیر مننه
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.